په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي او هلته به له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د ټینګښت د دوه اړخیزو اړیکو او نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په اړه به هم د نوي پرمختګونو په اړه په همدې خبرونه کې واورئ. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی او د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه سپه څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلخ والی له دې عمله له خپلو پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسله والو طالبانو ته متوجه دی او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لسګونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د بلخ والی له دې عمله له خپلو پلویانو بخنه وغوښته چې په انتخاباتو کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. عطا محمد نور نن په بلخ کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې عبدالله عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملې په لټه کې دی.
حرف خدا در برابر ستیم خود داریم که
موږ د خپل ټیم د مشر پر وړاندې خبرې لرو چې تل زموږ د ټیم د حقونو په معنی کې د پاتې کېدو او د سلورو سلاکارانو د لارلو په خاطر نور ته ورکړي او تل معاملې ته کې ناستلای او نه د توانیدل چې زموږ له ارزښتونو او حقونو دفاع وکړي.
خغلی نور ویلی چې له ارګ سره یې مذاکرات دوام لري او روسیې پایلې به یې د راتلونکي کال په لومړۍ ورځ اعلان شي. د افغانستان اجرایه ریاست تر اوسه د بلخ د والي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله عبدالله د سرګندونې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې رسنیو ته وویل چې دغې ډلې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
ګروه های دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در
د وی په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې تروریستي ډلې په بیلابیلو نمونو فعالیت کوي خو د کابل د وروستۍ پیښې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته ورګرځي چې په افغانستان کې ټولو تروریستي ډلو ته زمینه برابره کړې ده او همدارنګه هغو کسانو ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر دې وړاندې ویلي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د شلو تروریستي ډلو د فعالیت زمینه برابره کړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په راتلونکي نږدې ورځو کې له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر له سیدراګرۍ سره د مبارزې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو او روابطو په ارتباط خبري وکړي.
نوموړي وویل چې دغه سفر چې ټاکل شوی د روانې میلادي میاشتې په 16 نیټه ترسره شي دوه ورځې به دوام وکړي او د وطن د مبارزو ځوانانو د سازمان لسګونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د افغان حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو امنیتي چارواکي په بېغورۍ او بې کفایتۍ تورن کړل. دوی همدارنګه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې راغلي او باید له دندو لرې شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغیزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کالو. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي تیر کال په سوریه کې لږ تر لږه 625 ماشومان وژل شوي او 2 میلیونه نور سوري ماشومان د مهاجرت له کبله ځوري شي. د دې ادارې په وینا تیر کال په سوریه کې د جګړې په زیاتېدو د ماشومانو د وژل کېدو ټپي کېدو او د وسلوالو تو توګه د دوی د ګمارنې اندازه هم زیاته شوې ده. د یونیسف دا راپور د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل له شپږمې کالیزې دوی ورځې مخکې خپور شوی دی. ټاکل شوی ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د اروپایي اتحادیې دا پرېکړه چې نن دوشنبه به یې وکړي د 150 تنو او 10 کمپنیو پر ضد د بندیزونو موده اوږدوي. اروپایي اتحادیې د 2014 په مارچ کې وروسته لدی چې روسیه په غیر قانوني ډول کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د دغو کسانو شتمنۍ کنګل او د ویزو ورکړه منع کړه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یوه لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. دا په شپږ څلوېښت کلونو کې جاپان ته د سعودي عربستان د پاچا لومړنی سفر دی. پاچا سلمان چې آسیایي هیوادونو ته په یو میاشتني سفر وتلی، پرون یکشنبه د څلورو ورځو لپاره جاپان ته ورسید. اټکل کېږي چې پاچا سلمان پر اقتصادي مسئلو له جاپاني مشرانو سره خبرې وکړي. سلمان بن عبدالعزیز او نور سعودي چارواکي هڅه کوي چې د تیلو پر صادراتو د خپل هیواد د اقتصاد احتکا کم کړي. د تاجکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وویل چاودنه د قرغان تیپې د جنوبي ښار د ختلان پوځي محکمې ته نږدې په یوه ښوونځي کې وشوه. په قرغان تیپی کې روسیه اډه لري چې زرګونه روسی پوځیان پکې میشتي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې پیښه کې وژل شوی کس وشپېته کلن دی او د ښوونځي ساتونکی و. او ګرجستان د ابخازیا پارلماني انتخابات چې د روسیه پلو بیلتون غوښتونکو له لوري ترسره شول غیر قانوني وبلل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت د ابخازیا ټاکنې غندلې، هغه د نژادي تصفیه، پوځي یرغل او د روسیې له لوري د دې سیمې د نیولو د قانوني کولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړیوالو قوانینو پر اساس په اشغالي سیمو کې تشپنامه انتخابات یا ټول پوښتنه غیر قانوني دي او قانوني نتیجې هم نه لري. د ابخازیا پارلمان 15 چوکۍ لري او په انتخاباتو کې د څلورو ګوندونو 120 کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي. د ابخازیا چارواکي وایي چې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 50 و.
خبرونه ملزاده رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د شغل اتمر د دفتر ویان د دې سفر د جزئیاتو په اړه وایي:
د سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر د درګرۍ سره د مبارزې، افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو په ارتباط خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي پر سردار داود خان روغتون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. د بلخ د ولی عطا محمد نور څرګندونې به هم واوري چې وایي له ولسمشر سره یې خبرې روانې دي او پایلې به یې ډېر ژر اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسې د بایومیټریک کېدو په اړه یې له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي. د دغه کمیسیون ویاند وایي
دغه پروسه په بایومیټریک سیستم باندې شي انشاءالله چې د درې څلور میاشتې کې مونږ به ټایم لاین رامخته کیږي. همدارنګه تاسو په مالي لګښت باندې هم ډېر تفاوت راځي.
دا او نور راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه او تر څنګ د شوزونیس پروګرام نیمه نړۍ اوریدلی سي. را سره پاتې شئ. سمجهله ازادي رادیو اوري ورزود خبرونه لمړني مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال په بلنه په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې شغل اتمر به په دې سفر کې له روسي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، دوړخي زاړیکو او د ترهګری سره د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي. د نړیوالو چارکارپوهان د مسکو او کابل ترمنځ د موجوده شکونو د ختمولو او افغان ځواکونو ته د مرستو د جلب په خاطر دا سفر مهم ګڼي. نور جزئیات یوسف
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې کابل او مسکو به د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا د افغانستان د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي وغږیږي. د یاد شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ وایي ټاکل شوي چې له همدې امله د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یو درې ورځني سفر مسکو ته ولاړ شي. ښاغلي غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا سفر د روسیې د ملي امنیت سلاکار په بلنه د روانې مارچ میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره کیږي.
لار کې به ښاغلی اتمر له خپل روسي سیال ښاغلي نیکولای پټروشوف، د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي سرګی لاوروف، دفاع وزیر ښاغلي سرګی شویګو سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو ارتباط خبرې وکړي.
دا روسیې ته د ښاغلي اتمر دریم سفر دی. خو د ملي امنیت شورا د دفتر د معلوماتو له مخې د سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې ښاغلي اتمر تر اوسه د روسیې تر څنګ هندوستان، ایران، ازربایجان، تاجکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو ته تر ټولو ډیر سفرونه کړي دي. مسکو ته د ښاغلي اتمر دا سفر داسې وخت ترسره کیږي چې له دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې د همکاریو په اړه ویل شوي او هغو هیواد په افغانستان کې د داعش د حضور، د کوکنارو په کر او د مخدره موادو په تولید بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. که څه هم افغان لوري د خپلو ځواکونو د تجهیز په برخه کې د روسیې د مرستو هیله څرګنده کړې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د ملي امنیت سلاکار به په دغه سفر کې یو ځل بیا په دغو موضوعاتو وغږیږي؟ تواب غورزنګ وایي چې د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې د نظامي او امنیتي همکاریو موضوعات هم شامل دي، خو په دې اړه له لیدنو مخکې څه ویل له وخته مخکې ګڼي. مسکو تیر کال افغان حکومت ته 10,000 میله کلاشنکوپونه سپارلي او د نورو ژمنو لپاره یې هم ټټر وهلی دی. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم مسکو ته د افغان پلاوی دا سفر مهم ګڼي. وایي افغان چارواکي باید روسي چارواکو ته د نوموړي هیواد په وړاندې د افغان خاورې د نه استفادې ډاډ ورکړي.
د روسانو سره تعامل مهم دی او په عین وخت کې د روسانو سره نه تفاهم د افغانستان پر مسایلو کې د لا وخامت د ایجاد او د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سیاسي رهبري داسې ذریع سیاست نه ګاري چې که چېرته موږ د روسانو له حکمت او د هغوی له ګټو مستفید کېدای نه شو، حتی اقل د هغوی له ضرر په امان شو، نو دا به زموږ لپاره جبرانه پذیر اړخونه ولري.
هغه وایي فعاله ډیپلوماسي او پیاوړی دریځ کولی شي روسیا د افغان ځواکونو سره همکاریو ته لیواله او د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي شکونه ختم کړي. د امنیتي چارو کارپو اجمل سایس بیا وایي مسکو د دوی پر وړاندې د افغانستان د خاورې په استفادې او کابل بیا د طالبانو سره د هغه هیواد په مرستو ګیله من دی. نوموړی له دې امله اندېښنه لري چې د افغان او روسیې چارواکو ترمنځ اړیکې د دې پر ځای چې وضعیت سم لوري ته بوزي ممکن د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي پر سردار محمد داود خان روختون د برید مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي. شغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ټولو ډلو لپاره د ترهګریزو بریدونو زمینه برابروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. محمد حدیث پردیس په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی پر سردار محمد داود خان روختون جنایتکارانه برید د دهشت عمق او ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو ته بے باوري خي. خاغلی عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغه برید کې تر ډیره ټپیان په نخښه شوې دي. د نوموړي په خبره د یاد برید مسولیت طالبانو او هغوی ته چې له طالبانو ملاتړ کوي متوجه کیږي، ځکه چې د ترهګریزو بریدونو لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده.
ګروه های دهشتګر به نامه مختلف متاسفانه در افغانستان فعالیت دارند.
د وی هیواد کې ترهګریزې ډلې په بیلابیلو نومونو فعالیت کوي، خو د برید اصلي مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي چې ټولو ترهګریزو ډلو ته یې د فعالیت زمینه برابره کړې او په ورته وخت کې هغوی ته متوجه کیږي چې له طالبانو ملاتړ کوي. یو شمیر انتحاري حمله کوونکو د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 9 تنه ووژل شول او 3 نور ټپیان شول، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر 1 تنه او د ټپیانو شمیر 4 تنه ښودلی دی. د دغه حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ځان منلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید کیږي، بلکې تر دې دمخه په 1499 لمریز کال کې هم پر دغه روختون برید شوی و چې په کې شپږ تنه وژل شوي و او درویش نور ټپیان شوي و. له دې خونړۍ پیښه وروسته افغان حکومت وویل چې د برید په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څېړنو کې پرمختګ شوی خو د دغه لړۍ تر بشپړېدو وړاندې جزئیات نشي شریکولی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې حمله کوونکي څنګه روغتون ته ننوتي او څرنګه یې چاودیدونکي مواد روغتون ته لیږدولي په دې اړه ګڼې پوښتنې موجودې دي. خو ښاغلی وزیري وایي په سردار محمد داود خان روغتون کې ځینې کسان له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. سیاسي کارپوه بشیر پیژن وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ حملې په څیر د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په دغه برید کې ښکیل کسان اشد د مجازات شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو کولی سئ ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې واوري. او که د انټرنیټ د اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطالب مو ولولئ په تمدا ازادي راډیو .com. ورزو د افغانستان شمال ته د بلخ والی عطا محمد نوروی د جمعیت ګوند په استازیتوب له ولسمشري مانی سره خبرې روانې دي او پایلې به د پوینا ډیر ژر اعلان سي. د جمعیت ګوند طرفدارانو د حقونو په اړه به لازم اقدامات وکړي. دا چې دا څرګندونې چیرې سوي دي زموږ همکار مجیب رحمان حبیب صاحب د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. حبیب صاحب که زما آواز اوري نو تاسو دوستانو ته معلومات ورکړئ چې ښاغلی نور دا څرګندونې څه وخت کړي دي او چیرې او نور جزئیات یې څه دي.
مننه کوم ودان ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ټولو اړیکو ته. د څنګه څنګه چې تاسو ورته لهونه درلوده د بلخ والی عطا محمد نور د جمهوریت ریاست لمانه سره د خپل خبرو فاترو له دوام څخه خبر ورکړ او وی وی چې دا خبره په دې شرط پایلې اعلان شي. دا د څرګندونه په بلخ ولایت کې د ماشار محمد قاسم فهیم د وفات په غونډه کې ترسره کړل. ښاغلی نور دا هم وویل چې د خبرې اترې د جمعیت ګوند په استازیتوب له حق سره دوام لري او اساسي هدف یې دا دی چې د جمعیت ګوند د پلویانو او غړو سیاسي حقونه تامین کړي. د بلخ والی د یادو خبرو اترو د ترسره کولو وویل چې د نتیجې دا ده چې دوی کولای شي هغه سیاسي حقوق چې دوی لري هغه ترلاسه کړي. او د اجرایه ریاست مشر ډاکټر عبدالله په دې تورن کړ چې د خپل سیاسي موقف او شخصي ګټو د ساتلو په خاطر د معاملې ترسره کولو په حال کې دی او دا هڅه کوي تر څو د جمعیت ګوند د سرانو او د جمهوري ریاست ترمنځ د خبرو اترو خنډ شي.
بله ډیره مننه کوم مجیب رحمان حبیب زئی ول بلخ ولایت خیر مر سره خبرې کوله. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسې د بایومیټریک کېدو په اړه یې له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي. د دې کمیسیون وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به د شفافیت په برخه کې ګټوره ثابته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او کارپوهان که څه هم په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګټوره بولي خو وایي له ډاډمن امنیت پرته د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري. اکرام الله اکرام نور حاله کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه لري چې د انتخاباتي سیستم د بایومیټریک کېدو په تړاو له یوې بهرنۍ کمپنۍ سمارټ میټیک سره خبرې به د روانې اونۍ تر پایه یوه مثبته نتیجه ورکړي. د دې کمیسون ویان ګلاجان بدی سیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه به د شفافیت د انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو او د خلکو د باور د ترلاسه کولو په برخه کې خورا ګټوره تمام شي.
دغه پروسه په بایومیټریک سیستم باندې انشاءالله چې د درې څلور میاشتې ٹائم لائن رامخته کیږي دا رقم ته په مالی لګښت به هم دې تفاوت راشي ځکه چې موږ باغه په بهر کې د انتخاباتو حساس او پاڼو تاسې د رای ورکولو لپاره چاپېدلې هغه ته به اړتیا نه لیدل کیږي دا رقم ته به د تکرار د رایو نه جلوګیري سکرین او ټیلې فواید لري که چېرته دغه کمپنۍ سره توافق ته موږ ورسیږو دولت دا رقم تر کمیسیون هم مسلم ده چې راتلونکو ټاکنې د ټیکنالوژۍ څخه په استفادې ترسره شي تر څو هغه ستونزې چې په مخکنیو انتخاباتو کې وجود درلود د هغو ستونزو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په انتخاباتو کې د نوې ټیکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله ویلي دولت د شفاف او پر وخت انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی او له همدې امله غواړي چې راتلونکي ټاکنې د عصري ټیکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي. د ښاغلي عبدالله په وینا افغان دولت هڅه کوي چې د نوي سیستم په رامنځته کېدو سره راتلونکي هر ډول انتخابات هم بنسټیز کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه که څه هم په انتخاباتو کې د نوې ټیکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې هرکلی کوي خو وایي د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید دا ټیکنالوژي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړل شي. فیفا یا د انتخاباتو د سار د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه مالکیت ډېر مهمه ده چې باید د خپل کمیسیون سره او د افغانستان له دولت سره باید موجود وي، نه دا چې باید موږ تاسوکنې په اجرایي شکل باندې کمپنۍ ته ورکړل شي او باید تدریج سره په ډېر دقت او سنجش سره موږ کار کړو بلاخره دغه سیستم تر عصري کړو او ټیکنالوژي باندې سمبال کړو.
ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له سمارټ میټک بهرنۍ کمپنۍ سره تر هوکړې وروسته به د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید د 1409 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وي خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات د دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د شفافو او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل که هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوي ټیکنالوژۍ په ښېګڼو ټینګار کوي خو وایي دولت باید د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت ټینګ کړي
تر څو چې امن موجود نه وي که هر سیستم د کاغذ په مخ باندې موږ راوړو او هلته امن نه وي په ساحه کې زورداران وي یا قمندانان وي یا امنیتي نهادونو کې هغه تېری چې ګمارل شوي دي هغه تعهد ونه لري نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه باندې نشي کولای دغه درون بار تر منزله ورسوي. دا
ښاغلی امرخیل په دې باور دی چې د انتخاباتو د کمپیوټري کولو کار باید د اداري پروسیجر له مخې داسې یوې کمپنۍ ته ورکړل شي چې د انتخاباتو کمیسیون ته ښه او مؤثر خدمتونه وړاندې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
او سمورځو ولایتونو ته په د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي؟ که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیات اونۍ وړاندې پیل سوي دي خو خلک وایي ډېر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي عملیاتو کې عجله وکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایی د دغه عملیاتو په اړه راپور جوړ کړی دی چې د ډزو په ژغونو باندې پیلېږي.
یو ملکی موټر لیدل کیږي. چانجر ته غځېدلی سړک له پوچکونو، شګو او لویو لویو ډبرو ډک دی. له ورانیو داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی و. د دریمې امنیتي او زیاغه سیمې چې د جنګ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نشته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غځېدلي خامه سړک د جنګ لومړۍ کرښې ته ځو. سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کیږي. کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کیږي. د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ 6 څلور لارې ته نږدې موقعیت لري. د افغان ځواکونو او وسلوال ترمنځ ډزې تبادله کېږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو سوک او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم یې علي محمد دی. مرمۍ وورې ټکان هم شته، موږ خپله مثال دا دی اوس امنیت کې هېڅ خبره نشته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکله څخه خلاص دي. نوم یې محمد دی، اوس دولت ترې راغلی دی، اوس موږ په امنیت کې یو. اوله د طالبان تر قضا اوس موږ خپله یو ورور په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ځورولي، ډېر تکلیف یې راکړی دی، ورور وږي ټکول ور سره کړی دی. اوس دغه دی دولت دغه ځای ته راغلی دی، اوس په امنیت کې.
د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي یوازې نادلینه په ګرمسیر ولسوالۍ او دریم امنیتي او جی بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ کړی دی او وسلوال ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړې ده، چې د تیرې ورځې په جریان کې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په هوایي ځمکنۍ عملیاتو کې چې په ندلي ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د درېیمې ورځې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په ندلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سوو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل سوي او یو هم وژل سوی دی. خو دولت مقام د عملیاتو د پیل رئیسی په خپلو بیلابیلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمیر مشهور قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سوم ورزو د سوریې وضعیت ده. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد کال و، ځکه د دغه هیواد په شپږ کلنه جګړه کې 625 کوچنیان وژل شوي دي او 2 میلیونه نور د کډوالو په توګه له خراب وضعیت سره مخامخ دي. د همدې ادارې د مخکینی راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې هم 50% تلفات کوچنیانو ته اوښتي دي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور جزات راکوي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور سو ویلي چې تیر کال د کوچنیانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، ځکه په ټوله سوریه کې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده. د یونیسف راپور وایي په سوریه کې د 2014 کال پر مهال 625 کوچنیان وژل شوي دي او دغه کال یې په سوریه کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد کال بللی دی. د یونیسف راپور په داسې حال کې راغلی چې دوی ورځې مخکې د کورنۍ جګړې شپږ کاله پوره سول او په 2011 کال کې پیل شوی وه، کله چې د بشار اسد پر ضد لاریونونه پیل سول. د اټکل له مخې 300,000 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورو تېښتې ته اړ شوي دي. دغه جګړې په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته کړ. یونیسف شاوخوا دوې اونۍ مخکې د افغانستان په اړه هم راپور خپور کړ چې له مخې د افغانستان په جګړه کې 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او په چاودنو کې 74% کوچنیان قرباني سوي دي. ترکیه او امریکا په سوریه کې د بشار اسد پر ضد د یاغي ډلو ملاتړ کوي، خو روسیه او ایران د بشار اسد ملاتړ کوي. په دغه جګړه کې د داعش جنګیالیو لاس هم دی چې د ټولو خواوو له مخالفت سره مخ مخدی. د منځنی ختیځ لپاره د یونیسف رئیس ګرت کاپایلار یا وایي کوچنیانو ته په بیساري ډول زیان رسیدلی دی. میلیونونه کوچنیان په سوریه کې هر ورځ تر حملو لاندې راځي او ژوند یې د تل لپاره تغیر کوي. د یونیسف د راپور له مخې په 2015 کال کې په سوریه کې 255 کوچنیان وژل شوي وو، چې د 2014 کال کې د تلفاتو شمیر 40% زیاتوالی شي. راپور وایي په سوریه کې ډیری کوچنیان مستقیما وژل شوي، خو ډیری یې ډاکټر او نورو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله مړه شوي دي. یونیسف تایید کړی چې 250 کوچنیان په جګړه کې د برخه اخیستلو په مقصد استخدام سوي وو چې دا شمیر د 2015 کال په پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي. یونیسف خبرداری ورکړی چې ټولنیز او روغتیایي اسانتیاوې مخ پر کمیدو دي او له دې کبله یې کوچنیان مزدورۍ، جګړې او تر قانوني سین مخکې واده کولو ته اړ کیږي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
سنو او د ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورسې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او مطالبه راپورونه مو ولولي. 2:10 دقیقې سویل اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بلخ والی له دې عمله له خپلو پلویانو بخښنه وغوښته چې په انتخاباتو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و. عطا محمد نور نن په بلخ کې یوې غونډې ته وویل چې عبدالله عبدالله د خپل سیاسي قدرت د خوندیتوب لپاره د معاملې په لټه کې دی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې اصلي مسؤلیت وسلوالو طالبانو ته متوجه دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې رسنیو ته وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي. د ملي امنیت شورا وایي حنیف اتمر به په دې سفر کې له خپل روسي سیال او ځینو نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو وشخی شي. د هلمند چارواکي وایي چې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان څخه 4 سیمه ییز پولیس او 20 ملکي وګړي خوشي کړي دي. ملګری ملتونه وایي 2014 میلادي کال د سوریې له جګړې څخه د اغېزمن شویو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. ټاکل شوې ده چې اروپایي اتحادیه له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو په خاطر پر لسګونو افرادو او شرکتونو بندیزونه تمدید کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د سوداګرو له یو لوی پلاوي سره جاپان ته تللی دی. او د تاجکستان چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې وی پوځي محکمې ته نږدې په 14 کې یو تن وژل شوی دی.
مننه حسنت سروان. او اقتصادي خبرونه به له سحرګل امیرزینه وورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي د ترکیې هیواد په مالی مرسته د دغه ولایت کروندګرو ته د دوی د اقتصادي ژوند د ښه والي په هدف مسمیر بوټي او نیالګي ورکړل شول. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزل شوي بوټي او نیالګي په 2 کلونو کې حاصل ورکوي او په خبره یې چې د کروندګرو په اقتصادي ژوند به ښه اغېز وکړي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دغو بوټو او نیالګیو کې د مڼو، مالټو او نور میوو بوټي شامل دي چې د پاللو وخت کم او ګټه یې تر نورو کرنیزو محصولاتو ډیره ده. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې د چارمغزو یا غوزان 800 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی. د کونړ د کرنې او مالداری رئیس نام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې په سګنی پسرلی کې د کونړ په 4 ولسوالیو کې د غوزانو نور 23 زره نیالګي کینول شي. د ښاغلي صافی په خبره د غوزانو نوې 23 زره نیالګي به د دې ولایت په دانګام، اسمار، وټاپور او مانوګي ولسوالیو کې کینول شي. د نوموړي په خبره د کونړ آب هوا د غوزانو لپاره ډیره ښه ده او که خلک ورسره په ساتلو او پاللو کې لاس یو کړي نو کونړ به د غوزانو د صادراتو له مخې یو غني ولایت وي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 40 کیلو بوجي پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجې 1400 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنی وسارو په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 613 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
له سحر ګل امیز نه مننه کوز مش خبرونه ادامه لري زموږ خلاص ازادي راډیو اوري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان موارد دوستان خو تاسې دمګړی د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار تو د ماښام تر وبجو پر خبرونه لري او پر انټرنیټ هم زموږ خبرونه تاسې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم د اونیزو خبرونو د خبرېدو وخت را ورسېدې. لمړی به یو کلی زر ژغونه ووري او ورپسې د شوزونیس پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو کوي.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي. هیله ده چې خوښه به مو شي.
مهم ولیگو احوال بای راوری هر سیشی ویلی بی خبری باشو اخو فکر نکاوم چه
اتو سنفت نوائزر لخته کار اختیار باندی وای گل پری دا خبری ما زوروی چیزنو ناری نو تا خجی دوم را بیواکه کاری او خجی مخپل حق لاغو ناری نو نا پا جیرا غواری
او زر لخته رختی آوائی زنی ناری نخواست تا ایس وقت نور کبی د خزه دې ژوند هر فیصله خپل کوي پرته له دې چې له هغوی سره مشوره وکړي.
چې دا مهم څه شو ولې رانغی؟ خزه ری به درته نه لري ځکه رانغی.
نه خدای دې نه کوي داسې مه وایه زر لښتې.
ښه راځئ منګي به ډک کړو تر هغې وخته به مهبم راسي.
هو ښه خبره ده راځئ
گل پری په دې رقم منګې د کولو به دې ناکام شي.
هغه دی مهم راغی
ترورې دی که بد زرلفتې ترورې تا ته یې نه وایم.
ښه ښه مهمه زویه ووایه هر چا ته یې چې وایې مشرانو څه وویل شورا یې ومنله که نه.
هو ووایه څه یې ویل اول مې زیری راکه بیا یې درته وایم خوشي خوی نه درته وایم.
ښه ورکه ګل پری د ټکري په پیڅکه کې دي څه غوټه کړې دي؟
کورت دي دغه دې واخله اوس نو ووایه. هله
هو زه ښه ووایه زویه ته خو دومره شوخ نه وې.
ښه ووایه ما او خو له خوشحالۍ نه ځانو بوته وانه چوی.
څه یعنی منلې ده څه مه خبره وکړه لالا؟
هو د ملک صاحب خبره مې واورېده ویل یې چې شورا دې جوړه شي.
خدایه
څه شو چې وې منله. وی وی تاسو په خبره شو مال چې منګې مې را وبویور
پام کوه چې په خده ونه خویږي ګل پری اوس تا وبویو نه دي.
صحیح ده وروره خوشی چې کلیواله د شورا جوړول د سره ومنل.
ولی جانا ښه خبره باید ومنل شي. مو خو د چا په تاوان خبره نه ده کړې.
یاره که زما په زړه اوسي که نه زه خو همدا اوس هم د شورا په جوړولو د سره راضي نه یم.
هغه دي مولوي صاحب او اکرم خان هم راغلل.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
ځوانانو بیا څنګه سره راټول شوی لکه چې پر خپله خبره پښیمانه شوي یاستئ که څنګه؟
نه نه مولوي صاحب ولې به پښیمانه کیږو؟
مولوي صاحب پښیمانېدل چیرته دي؟ دا خو داسې خلک دي چې خپله خبره په نورو مني که دې خوښه یي او که نه یي.
نه موږ خو خدای مکه په چا د شورا جوړول جبري نه دي منلي.
دلاور خانه تا هم زما په شان د شورا جوړول په خپل زړه نه دي منلي. نورو کلیوالو چې ومنل بس موږ هم ورسره ومنل. من خوشاله کیږم چې زمون کلی ته کومک وشي.
کور مو ودان همدا چې د نورو خبرو ته مو ارزښت ورکړ دام ښه خبره ده، ځکه چې زمونږ ډیرو کلیوالو د شورا جوړول ومنل
او دا مونږ چې خوښ نه یو نو د دې پروا څوک نه کوي.
تاسو ولې خوښ نه یې؟ که د شورا جوړول ناروا کار وای چا ورسره نه منله؟ په اسلام کې د شورا او مشورې په اړه ویل شوي، یعنی مسلمانانو ته په خپلو کې د مشورې امر شوی.
دلاور خانه، مولوی صاحب چې ورسره ومنله مونږ یې باید ومنو.
شورا که جوړیږي د ستونزو د هوارولو لپاره به جوړیږي، کنه بل کوم هدف خو نه لري.
او مولوی صاحب، همدا کوم قانون چې د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو لپاره سته، هدف یې د خلکو د ستونزو هوارول او له ټولنې سره مرسته کول دي.
ښه ښه، او دا چې وایي ښځې دې پکې وي نو دې ته څه اړتیا ده؟
دلاور خانه، کله چې ټولنه یاده شوه نو په ټولنه کې یوازې نارینه ژوند نه کوي، ښځې د ټولنې لویه او نیمه برخه ده. ته څنګه داسې خبرې کوې؟ ګورې ورونو، د اسلامي شریعت د احکامو په اساس هیڅوک هم حق نه لري چې د ښځو له حقوقو نه سترګې پټې کړي، خو دا چې تر ننه د ښځو پر حقوقو تیری کیږي هماغه د جهالت د دورې میراث پاتې دی.
د جمیل پلاره چای دې سوړ شو، څه چورت وهې؟
ښه دا د څښم.
جمیله زویا، ته خو مې یوه خبره وکړه چې راغلی یم دا کتاب د مخې ته نیولی.
مورې، ستاسو مجلس تود و، بس ما هم له موقع استفاده وکړه، د کتاب څو پاڼې مې ولوستلې.
دا څنګه کتاب دی؟
د شورا جوړولو پاکله معلومات پکې دي.
جمیله زویا، اوس به د زړه ښه بېغمه شوی وي، ټول کلي د شورا جوړول ومنل.
پلاره، اوږې به مې هغه وخت سپکې شي چې شورا له خیره سره جوړه شي، تر اوسه خو موږ په خپلو کې سره جوړ نه یو.
نو زویا، دا خو وړه خبره نه وه چې په یو ساعت کې ومنل شي، دومره لوی بدلون خو په اسانه نه راځي کنه.
هو رښتیا وایې د جمیل پلاره، خو خدای مې د جمیل زوی ته له جمله ځوانانو سره اوږد ژوند ورکړي، که دوی له خیره بله دې کلي نه ښار جوړ کړي.
په دې خبره کې خو شک نشته د جمیل مورې. اوس د دې خبرې ته چورت وړایم چې د شورا جوړېدل خو قبول شوه، د ښځو خبره به څنګه شي؟
د جمیل پلاره، اوس به ته کومه خبره پکې را پیدا کوې؟
ښه وبخه پلاره، څه دې ویل خبره دې پاتې شوه؟
زویا، کلیوالو خو د شورا جوړول د سره ومنل، چا په ښه زړه او چا په مات زړه. اوس څه فکر کوې چې څوک به د خپل کور ښځو ته اجازه ورکړي چې شورا ته ځان کاندید کړي؟
پلاره، ولې به یې نه پرېږدي؟ ښځې به د شورا رئیس او نور غړي لري، انتخابات به ورته کیږي.
دا خو سمه ده زویا، اول ته زر لخته پرېږدي چې شورا ته لاړه شي.
هو پلاره، موږ نورو ته وایو چې ښځې د شورا کې برخه ولري، بیا که خپلې ښځې پرېنږدو سم کار نه دی. که ستاسو خوښه وي زر لخته دې ځان کاندید کی.
یاره نه پوهېږم، ته په دلاور خان دومره اعتبار لري چې ښځه به شورا ته پرېږدي؟ یا هغه ته ورته نور کسان
خوښه یې چې پرېږدي یې که نه؟ زموږ په کلي کې ډېرې تکړه ښځې شته چې د شورا له لارې د کلي ښځو ته خدمت وکړي.
زر لښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینه وو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حاجرې ترورې، خبره نه یې؟ ملک کاکا مې د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی، مبارک دې شه.
ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي، د جومات تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي، ما خپله وکتل.
هو داسې حال وپي چې هر چا خپل نوم لټو. خو پلاره، د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایې هم ډېرې درکړي.
اوهو، رښتیا خبره همدا ده. حاجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقلم ونه شیندل.
دا خبرې پرېږده لورې، دا د ښځې ستا نه منګور ښه شوه، دا نقل خو به تا راباندې شیندلې.
هغه هم پردی نه ده، انګور مې ده.
دا دې مبارک دی وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینه و د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زر لخت انګورې، نثارم ستا په شان معاون شو، صبر خزانه دار و سیجانم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نثار معاون شو؟
نثارم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم.
زر لخت لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونش به درس نور که.
نه نه دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاستم نور کوم.
ښه نو ورشه کنه، سات نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی زم مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه.
السلام علیکم، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
زلختې اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقې، ښه زیری م درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې.
بیبي ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلختې رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې. ښځو بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم زه یې معاونه یم.
ښه شکر کوم لورې در باندې، ته معاونه شوې؟
ښه خزانه داره. او منشي څوک دی؟
ټول درته وایم، غوږ ونیسئ، بیبي ترور رئیسه. خدیجه خزانه داره. نفیسه منشی. او زه زرلخته ماونه.
خدیجه و نفیسه تر اوسه ندی راغلی، چې دا خبره اوریدلی وای له خوشحالۍ نه به الوتی وای.
صبر چې د نارینه و د شورا هم درته ووایم.
ووایه هغوی که څوک رئیس شوي لورې.
رئیس نه، ټولې درته وایم.
وایه وایه. کنه
ملک صاحب نواب زما خسر جان د شورا رئیس.
ډېر ښه.
نثار د ګلجارې ترور زوی ماوین. صابر د ګلالۍ پلار خزانه دار. او سعید د سکنې خاوند منشي.
ډېر ښه.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغه غونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. خپل نظرونه وړاندیزونه را سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي. ستاسو د نظرونو، وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زرغه غونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو. درنو اوریدونکو، مهربانی وکي 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ، جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
دخزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې پېښې زیاتې شوې دي او عوامل یې څه دي.
پلار مې را باندې ظلم کوو، لا ته کوو لا نه، دا ټول ځان مې بیره بیا د یو الګ سره فرار مې وکړو.
او څنګه د میرمنو او نجونو د دا ډول تېښتو مخه نیول کېدای شي؟ آیا له قانوني اړخه دا موضوع جرم ګڼل کیږي او کنه؟ زه مسوده نیازی یم، هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ.
هغه شخص چې خزه د واده په منصور یا بهانه وپلوري یا یې وپیری یا په هغو کې وساطت وکړي، له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له 10 کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، روان کال د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک کال و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی اته په سلو کې زیات شوی چې یوازې په دې کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5515 پیښې ثبت شوې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی دي او له کوره د تېښتې پیښې هم پکې شاملې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سیمه ییز دفتر د ښځو د ملاتړ د برخې مشره مسکا قدیری هم دا تاییدوي چې سږ کال له کوره د ښځو د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي.
فرار از منزل چترش از ولایت بودم.
له کوره د تېښتې ډېرې پیښې په ولایتونو کې تر سترګو کېږي. هغه ارقام چې د روان کال د اتو میاشتو دي او زموږ په دفتر کې ثبت شوي دي، له کوره د تېښتې 28 پیښې دي. دا چې زموږ په ولایتي دفترونو کې څومره دا ډول پیښې ثبت شوي هغه ماته نه دي معلوم. میز فکر کوم له کوره د تېښتې پیښې ډېرې زیاتې دي، خو ډېری یې د کورنیو او سیمو د مخابرو په منځ کې حلېږي او تر موږ نه رارسېږي. په دې اساس زه تاسې ته ویلی شم چې په 1995 کال کې له کوره د ښځو تېښته د ډېرېدو په حال کې ده.
قضایي فراز منزل در سال 95 رو به افزایش بوده.
د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو د مشرې نازی فیضی په وینا له میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی، ناوړه چلند او غلط دود او دستور د دې باعث شوی چې له کوره د تېښتې پیښې لا ډېرې شي. په دې وروستیو وختونو کې له کوره د تېښتې پیښې ډېرې شوې دي. یوازې په کابل کې زموږ په حمایوي مرکزونو کې د تېښتې 14 پیښې ثبت شوې دي چې دا نسبي امار دی او په ولایتونو کې شاید دا ډول پیښې ډېرې وي. مختلف عوامل د دې باعث شوي چې له دې جملې څخه کورنۍ تاوتریخوالی، په زور او واړه عمر کې د نجونو ودول، له کورنیو څخه د نجونو بې ځایه غوښتنې، په نجونو د ډېر ولور اخیستل او دې ته ورته نور مسایل د دې باعث شوي چې له کوره د نجونو د تېښتې پیښې ډېرې شي. جبر او زور زیاتی، په زور او واړه عمر کې ودونه، د زده کړو له حق د نجونو محرومول، د پلار او خپلوانو له کوره د میرمنو منع کول، د لور او زوی ترمنځ توپیر کول، اقتصادي ستونزې او د تېښتې له عواقبو څخه ناخبري د دې باعث کېږي چې یو شمېر میرمنې او نجونې له کوره تېښتې ته اړ باسي. راځئ د دغو ښځو خبرو ته وغوږ شو چې د کورنۍ تاوتریخوالي په پایله کې له کوره تښتېدلې اوس په زندان یا امن کورونو کې اوسېږي.
نو مې نه ځانې نه اتلس کاله نه زه د فرار منزل یم. پلار مې را باندې ظلم کوله، ته کوبله نه دا ټول ځان مې بیره ډېره پتنګ کړم. بیا د یو الک سره مخامخ شوم، نو دې الک سره دواړو جوړه وکړه، نو ایسته فرار مې وکړو.
خوان مې موتاد دی، تل به یې په کور کې پوډر او چرس کول، چاړه به یې سر لاندې یخي وه، ما ته به یې ویل وژنم دی، ډېره به یې وهلم، خو ما دا هر څه زغمل. کله به مې چې خوان په کور کې نه و، لیوره به مې په بد نظر راته کتل، ویل یې خیر دی چې مېړه دې نشته، زه خو یې په همدې خاطر مجبوره شوم او له کوره وتښتېدم.
زمانو فاطمه ده، په ما مې تر ډیره سختی کوله. د سی واخ راغ تر مې زباغ ته بوتلم، تر زما قچغبر ات کول مې را باندې ستلې دي چې بل تر مې راونی وو. د سی ورځ راغله چې غوړی سر کړی زما په خپو یا چول پلاستیکونه زما په خو اچولې دي سوځولې. ما نور تعامل نه کو چې زما مال زما د دوی سره زندگی تباش ل دوی لمه نار سختی وکړله چې خانی امن ته راغله. ما دلته د خور ز زنه مې راغله، ما چې باغونه سختی خپل په خانوادي سره لیدلې ده. دلته د بعد ورځ راغلم.
ځینو افغان کورنیو کې د میرمنو پر وړاندې ظلم او زور زیاتی دومره زیات وي چې میرمنې مجبوریږي د خپلو خپلوانو کورونو ته پناه یوسي. د همداسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د فاریاب د غورباچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې د خاوند او خسرګنۍ د نادودو له امله یې په پټه پلار کره وتښتېده، خو خاوند یې په دې جرم ترې پوزه غوڅه کړه چې ولې په پټه پلار کره تللې وه.
دغه شپږ کاله چې زه لوره وه، اخر کې پوړه ده پر سر خپل چې چای کې سر الله زه د شپې ده باندې راغورځېدې وای کته داسې الله واته ته د چا سره راغلې ما زه په بلا که د چا سره اواز یې وجرار تا زه تبا ورځ وهلو ټکولې لته ولې ولاړې ما زه ستا د لاسه ولاړ اسرې چې تړلې باندې وکې خکړه دی درد یې کوی چې باندې سړي ټټ تر شا تړلې باندې خوشه دی چې فضې فریق.
خو پښتونه دا ده چې د شریعت له مخې له کوره تېښته څه حکم لري؟ په کوم شرایطو کې میرمن کولای شي له کوره وتښتي؟ دا کړنه جرم دی او کنه؟ او دا چې کای و میرمن د ظلم او زور زیاتی له امله د خپل محارم او خپلوانو کور ته لاړه شي، دا هم په تېښته کې حسابېږي او کنه؟ موږ دا موضوع د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلې ده.
اسلامی شریعت علما په دې باندې متفق دي چې یو میړوخه خزا بغیر جبر نه په خپل اختیار سره لکور نه تښتې دي میړل اجازه نه بغیر دا یقینا جرمی عمل ده. کچیرته یو خزا مجبور وي یا جبران په دې باندې نکاح سوی وي یا دا خزا دې ته مجبور سوی وي چې د ناوړه اعمالو ته مجبور سوی په کورنۍ کې یا په دې باندې ظلم ستم وي چې دې له وس نو اوچت وي او قران عظیم شان دا اجازه ورکړي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. څوک چې ظلم واقع سوی هغه کولی سي خپل غږ پورته کړي. غږ پورته کولو او غږ اوچتولو دا جرمي عمل نه ده. دا د خپل نجات لپاره د خپل کورنۍ غړو کره پناه وروړي، د خپل خور د خپل ورور کره، د مور کره، د تره کره، د ماما کره، ادو کره تک په هیڅ وجه سره جرمي عمل نه ده.
د استاد کوثر په خبرو کې مو واورېدل چې که یوه مېرمن د مجبوریت او ظلم څخه د خلاصون په خاطر له کوره تښتي دا جرمي عمل نه دی، خو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې له کور څخه تیښته جرم دی او کنه. د حقوقي چارو کارپوه استاد حمیره حقمل وایي د افغانستان په قوانینو کې له کوره تیښته جرم نه دی ګڼل شوی، خو وروسته له تیښتې چې کوم جرمي عمل ترسره کیږي هغه په جرم کې حسابېږي.
په مجموع کې د افغانستان په قوانینو کې د کور نه تیښته جرم نه دی ګڼل شوی. یعنې په خپله تیښته د کور نه وتل دغه جرم نه دی، اما وروسته د هغو نه کیدلی شي چې بعضې داسې جرمي عمل ترسره شوي وي چې د هغو اعمالو د ترسره کېدو په خاطر دوی مثلا زندانی شي یا مجازات شي، او اکثرا بیا داسې برداشت کېږي چې دا نجلۍ چې د کور نه د تیښتې په وجه باندې دوی زندانی شوي.
زیاتره له کوره تښتېدلې ښځې له دې امله چې بې سواده دي او قانوني لارې چارې نه دي ورته معلومې له ناوړه پیښو سره مخ کېږي. له یوې خوا کورنۍ دغه ښځې د دود او دستور له مخې د خپلې سرچټۍ عامل بولي او د مرګ له ګواښ سره یې مخ کوي، او له بلې خوا ګڼې داسې ښځې د جرایمو په دام کې رانخلي او زندان ته اچول کېږي. دا چې له کوره د نجونو د تیښتې قضیې څومره عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي او څومره دغه ډول قضیې څېړل شوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي په اړه وایي له کوره تیښته د تاوتریخوالي پر وړاندې یو ډول غبرګون دی چې د قرباني شوي شخص لخوا ترسره کیږي. د روان کال له پیله له کوره د تیښتې لس قضیې له موږ سره ثبت شوي چې له دې جملې څخه دوه یې واده شوې مېرمنې وي چې اخلاقي جرمونه یې هم ترسره کړي وو چې دوسیه مو مربوطه زون ته واستوله. نورې یې ځوان نجونې وي چې د واده په خاطر له کوره تښتېدلې وي. موږ د دوی قضیې وڅېړلې، د دوی کورنیو ته مو قناعت ورکړ او مثبتې نتیجې ته هم ورسېدو. خو د استاد حقمل په وینا ځینې کورنۍ د نجونو او مېرمنو په وړاندې له انساني کړنو لرې داسې ناوړه عمل ترسره کوي چې مېرمنې مجبورېږي له کوره وتښتي. استاد حقمل په دولت هم نیوکه کوي، وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ترسره کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي، خو د مېرمنو د فرار پېښې چې جرم هم نه دی څېړل کیږي.
کله چې بیا یو نجلۍ د تیښتې عمل مثلا ترسره کړي، هغه بیا په شدیدترین شکل باندې مجازات کیږي. اکثرا پولیس او څارنوالي نه هغه مېرمنې چې فرار کا بیا دوسیه چې مثلا د دې سیړل کې د دوسیه په شایلي کلیو چې د کور نه د تښتې دوسیه، یعنی قطعا ورته دوسیه باید ونه سیړل شي، اصلا باید تحویل ونه خستل شي، ځکه دغه عمل جرم نه دی. که چیرته فرار جرم ګڼل کېږي، خشونت او تاوتریخوالی ولې جرم نه ګڼل کېږي؟ ظلم ولې مثلا جرم نه ګڼل کېږي؟ متاسفانه چې په دې ټولنه کې هغه څه چې هغه د نارینه او په حاکمیت کې دي هغه کله او که جرم دی بیا هم براءت اخلي او جرم نه ګڼل کېږي، او هغه یو عمل چې جرم نه دی اما یوه ښځه د مجبوریت د لاسه ترسره کوي هغه بیا جرم ګڼل کېږي.
یو شمیر خلک او کورنۍ نیوکه کوي او وایي چې د امن کورونه او له ښځو څخه د ملاتړ یو شمیر ټولنې د دې باعث شوي چې نجونو ته له کوره د تیښتې زمینه برابره کړي، او نجونې هم پرته له دې چې د تیښتې له پایلو ځانونه خبر کړي په ډېره وړه خبره له کوره تښتي. لکه څنګه چې وویل شول، هغه مېرمنې چې د ظلم او زور زیاتي په پایله کې له کوره تښتي د افغانستان په قوانینو کې جرم نه دی ګڼل شوی، نو ولې د دا ډول پیښو قربانیان زندان ته اچول کیږي او یا یې قضیې څېړل کیږي؟ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشره پروین رحیمي وایي موږ له کوره د تیښتې قضیې د جرمي دوسیو په څیر نه څېړو، بلکې د کورنیو ترمنځ منځګړیتوب او روغه جوړه کوو. میرمن رحیمي همدارنګه زیاتوي حمایوي مرکزونه د تیښتې هیڅ یوه قضیه له څېړنې پرته نه اخلي، او په هغه وخت کې یوه میرمن دغو مرکزونو ته ورتلی شي چې ژوند یې په خطر کې وي.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست.
سمه ده چې له کوره تیښته جرم نه ده. موږ هم هیڅ وخت له کوره د تیښتې پیښې د جرمي قضیو په څیر نه څېړو، بلکې له دا ډول پیښو سره د تاوتریخوالي د قربانیانو په څیر چلند کوو. کوو، د دوی له کورنۍ سره خبرې کوو او دوی ته یې راضي کوو چې له دا ډول قربانیانو سره ښه چلند وکړي. دا هغه ذهنیت دی چې له خلکو سره موجود دی. خو زما په نظر حمایوي مرکزونه هیڅ وخت د دې باعث شوي نه دي چې نجونو ته د تېښتې زمینه برابره کړي. حمایوي مرکزونو ته هغه میرمنې مراجعه کوي چې ډېر تاوتریخوالی ورسره شوی وي او ژوند ته یې خطر وي. حمایوي مرکزونه بل اصول او مقررات لري. درنو اوریدونکو، د نجونو تېښته په هغو کورنیو کې ډېره پیښیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پکې ډېر وي، او نجونې داسې فکر کوي چې د ژوند د ستونزو د حل لپاره هیڅ خواخوږی نه لري. د روحي فشار او ستونزو څخه د خلاصون لپاره تېښته غوره لار ګڼي. خو هغه میرمنې چې له کوره تښتې، ډېر کم شمېر ځان امن ځایونو ته رسولی شي او اکثریت یې له ناوړه برخلیک سره مخ کیږي، نو کورنیو ته لازمه ده چې له خپلو لورګانو سره تبعیضي چلند ونه کړي او هغه حقوق چې په اسلام او قانون کې ورکړل شوي په ښه ډول یې ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.